په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشې لومړی د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مرشو کسانو شمیره 200 نه زیاته شوې او امدادي کاروایان په څلورم ورځ هم دوام لري. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او روس ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حق مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افاتونو سره د مبارزي صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مرشو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وایي چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ زلزلې له وجې 15000 کورونه هم تباه شوي دي. بلخوا له قدرتي افاتونو سره د مبارزي قامي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مرشو کسانو شمیره 2 او 2 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د چپه زلزلې زپلو سیمو باجوړ چترال شانګلا او نورو سیمو کې امدادي کاروایان دوام لري او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلي او 8000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي. په پاکستان کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې یې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي ویل
کنټرول نه صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ د توسيږي او طبي سہولتونه ورته رسیږي. نو له دې لارې مونږ هغه استولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف 2 ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړیته ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډبال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت قندوز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په قندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي. د روس په وینا دې ګام سره نړیوالې خبرې اترې اغزمن کېدلی شي. بریتانیا، فرانس او سپین یوه مسابقه تیاره کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې په دمشق د بندیزونو ګواښوم کړي. په دمشق تور پورې کېږي چې په دغه بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کوي. د بشري حقوقو ډلې وای په 4 کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل شوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژن کړي. سعودي عرب دا خبره رد کړي چې ګواکې عرب اطلافي هیوادونو په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه اطلافي هیوادونه د پیښې ذمہ وار بللي وو. دغه روغتون چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په صدا ښار کې چلولو د اکتوبر په 26 نیټه په نخښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي مشن پرون ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نخښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بان کی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بان کی مون د تیر نهې په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلافي هیوادونو هوایي برید غندلی وو چې د ده په خبره روغتون په نخښه کړل شوی دی. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکلتنس پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل د رکاوټونو جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. دې په عین حال کې ویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول آسټریا په شاوخوا کې رکاوټونه ودرول شي. سلووینیا هم پرون ویل چې په پوله کې د رکاوټونو یا د کټارې د و درولو لپاره تیاری نیسی. د دغه هیواد وزیر اعظم د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروری و موږ چمتو یو چې په فوري توګه رکاوټونه جوړ کړو. سږ کال تر اوسه پورې 1,00,000 نه زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. او وروستی خبر د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې د تیر کال له جون میاشت راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژل دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی وي په وایي چې په تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي دي. دا او د مشال راډیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیې اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 90 پیسې. د عربي امارات درهم په 28 روپۍ 55 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. افغانی په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو روپۍ 1.5 پیسې. او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په کویټه او بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، په بنو کې 14 او 23، او په کویټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلی د دوشنبه ورځې د زلزلې د مرګ ژوبل شمېره په زیاتېدو ده. د هغه هیواد وزیر اعظم پرون پیښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یوه امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي هغه سکولونه چې ودانۍ خرابې شوي بیرته به جوړوي.
یا رنټډ یا به ورته خیمې بندوبست کړو او بیا به داکشن کېږي. دوباره به جوړول غواړي، بل څه لاره خو نشته.
په خیبر پختونخوا کې د ځایي حکومتونو منتخب غړي وایي حکومت باید له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې نه وي هغه شی خراب کړي. پکار ده چې حکومت باقاعده یو ډیزاستر مینجمنټ سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغه ته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکه د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفتر بیا استابلیش کول شروع کړ.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26 د زلزلې د مړو شمیر 202 ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د سفر پر مهال د هغه صوبې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډی ایم ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړه شوو شمېر 202 ته رسېدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډ ملک کې د جوبل شوو شمېر 1909 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 5 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمېر 15000 او سده پاسه شپږ سوه دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 4 کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د تېره ورځ د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړه شوو لپاره شپږ لکه، جوبل شوو لپاره 1 لک او د مزدورانو لپاره یې 2 لک روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبري کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دی او د پاکستان د هوایي پوز د معلوماتو تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې صوبو وزارتونو ته ویلي شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دې وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 100 ارب روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې له واریټنل لپاره 26 ارب روپۍ شاملې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې 4 ورځې وړاندې راغلې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړ توګه او یا هم تر سرحده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي ورته د رسېدلو معلوماتو تر مخه له 300 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړ توګه ړنګې شوي، ماشومانو ته به د کرایې په کورونو او یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شویو سکولونو د بیا جوړولو کارونه زر تر زره پیل کړي. د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورٹ راکړي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 300 زیات سکولونو ته زیان رسېدلی چې پکې شاوخوا 100 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمېر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدشی. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پوه پروفیسر قبله ایاز مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثره شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي.
نو زمونږ بچی چې کوم دي هغه ډېر پریشانه دي. پکار دا دی چې څومره زیات فنډونه د حکومت سره دستیاب دي، خوا هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، خوا مرکز کې دي، یا د فوري طور ایمرجنسي نافذ شي.
هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نو دا دونه پایداره، دونه مضبوط نه وي چې زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي. دارنګي د یونیسټو چکم دی، خاص کر سوات یونیورسيټي چکم ده او شرنګل چکم دی یونیورسيټي، هغه ته هم ویش جزوی نقصان ورسله.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړې زلزله کې 3600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 1420.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي. په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویو هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو. په پاکستان کې راغلي ورستای زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور او حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو. او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزله راځي، نو پکا دی یو میکانیزم کار شروع کی. دا نه کې ریسورسز نه، د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کی. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکیږي موږ به کوو. ولکه زموږ سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار ده چې حکومت چې دی نو باقاعده یو ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کړي چې کوته بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. د پېښور زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نور موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو. نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مسلحتي جهې هغوی پرمخ بیایي، موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي، نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونې ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
زه به شفق رپورت مورې دوه د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نه وشي. د یادې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون چهارشنبه د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نشته. په همدې حال کې د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواري وایي چې د سولې او اوسنۍ شورا نشي کولای د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید لغوه شي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنی تشکیل بدل سي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالي شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالي شورا نوی جوړښت پرې رامنځته کیږي، یو تعداد کسان دي چې د ابتدان غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا د ولسمشر اشرف غني سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې شورا نه ده توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی؟ دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي. یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړی شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کی باید
د خدو حضور ډیر برجسته. د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یادې ایجنسۍ په دریو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیری تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارزا کښې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی.
بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگ تا محسوس شوی ہو آگے کے نام دلی را روانہ دے دے ٹول ساؤت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتہائی خوشحالی موقع دے چے نن منگا دے ساؤت وزیرستان ایجنسائی پا دوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے سو سو کلونا پس پل دفتر بیا اسٹیبلش کول شروع کر
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہزیا توی چھ اوز با مرستیال پولیٹیکل افیسر او دے دو عملہ دے ٹانگ پزائی پسر ویکیش موجود وی قبالیون با خپل مشکلات و مسئلے حلتا حل کوی
امونگا تحصیلدار وہاں حلتا موجود وی پا مقابن دے او دا سے پتیار زتا ہاں چونکہ نوی ریٹرن شوی دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چے خلق خپل و وڑو وڑو مسئلو دا پرا بجائے چے دے تیار زنا ٹانگ ترا رسی نو آغا مونگا وائی چے آغا تا پتسیل لیول بندے آغی تا خلقی گی.
ظفر الاسلام دے یو سوال پا جواب شوویل چھ پاوز باتر آغا وقتا پر حلتا موجود وی چھ پا ٹولا سیمکش امن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
دیر کلونا پس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اخپل دفترو عبدکارائی دا پر روان دی نو ضروری خبر دے نو فر دا ٹائم بینگ با آرمی ہاں مگزر سائیڈ بائی سائیڈ سیکیورٹی پرپس دا پر موجود وی چھ کلا حکومت دا فیل کی چھ اس علاقے کے مکمل امن رہو نو انشاءاللہ العزیز دا کرونا با بیا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تا واپس ملاو شی.
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں وویل چھ دنوی کال دے دریم سلورم میاشتے پورے با دے سولی وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کشے ہم امن وی او دے دغو تحصیلونو قبالیون با ہاں حالتا لجدول شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، بیرہ اسماعیل خان.
د پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې خپلې ولیکنه د هغه هیواد له قبالي سیمو څخه د بېکورکل شوو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د این ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدی، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف 14 جیټ الوتکو د اغېستلو موضوع یاده شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغې هېواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وایي چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د 1400 نه زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 13000 کورونه تباه شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونباسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال لړیتو ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونې مخنیوی کول دي. د روس په وینا دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمن کېدلی شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عربي اطلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کې مون یې تنقید کړی چې نوموړي په سمدستي توګه اطلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللي وو.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیا زواورې د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر ناورو.
نن هم لکه د تیر ورځې په څیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو، خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسېدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چا ته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومې نه چې ښکاره تضاد په نظر راځي، ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پورې نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کومې چې د هیواد ته لویه فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. اداري زیاتوي چې سرکار له په دې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قامي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله لیکلي چې په تیره یو لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر ویبپاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثره شوي، او دې سیمه ته پکې د 530 عرب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي، او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې څه باندې 70 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لویو ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و، او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري، نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسې واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې پر ضد د نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل به د نوریاس نوري نه واورو.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقر ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولې شي د دې هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سیشن بی پورز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارت له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بي په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا ادعا وروسته له دې وکړه چې په یو راپورټ کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع رپورټ لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې یو فیصله قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدې سیدې کې هم شک نه یي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حمله د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وی ویل کیږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وای چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې ل ډیر په خوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د وی روسیې الوتکې ل لویدو او د هغه د پیلوټ ل نیول کېدو وروسته و.
دې کوم پیلوټ نیول سوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د غوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رویټرز خبری ایجنسی لیکي افغان چارواکو د هلمند له جیل څخه شاوخوا یو نیم سل قیدیان د کابل جیل ته منتقل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د نامنې پیښې زیاتې شي او چارواکي اندېښمن دي چې د کندوز او همداراز غزنی د جیلونو ماتې دو پیښې تکرار نشي. د لیکنې مهمه برخه لانی سي اجمل اور
رویټرز خبری اجانس د افغان چارواکو په حواله لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د دوو جیلونو د ماتېدو د پیښې وروسته چارواکو د تېر اونۍ په پای کې یو نیم سل خطرناکه قیدیان د هلمند څخه کابل جیل ته انتقال کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د لشکرګاه په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته وشوه. لشکرګاه هغه سیمه ده چې پکې په تېره اونۍ کې هم د نښتو خبرونه مخې ته راغلي دي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ستمبر د نیمایي راهیسې سی طالبانو په سلګونه قیدیان د دوو جیلونو څخه راخوشي کړي دي چې پکې اکثره د وسلوالو ملګري دي. مقاله لیکي په لشکرګاه سیمه کې د نښتو له وجې په افغان چارواکو کې د اندېښنې پیدا شوې دي چې چرته د کندوز د پیښې په څیر بله پیښه رامخته نه شي. تیره میاشت کندوز ښار د لږې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغلی و. په کندوز کې د طالبانو لخوا په سلګونه قیدیانو د خوشي کولو وروسته د هلمند د پولیسو ویان شاه محمود آشنا ویلي دي، کله چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه وه نو داسې ګنګوسې وې چې طالبان به په لوی جیل هم برید وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی په خطرناکه قیدیانو کې ځینې د کابل جیل ته انتقال کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جدي و چې په نارامه سیمو کې جیلونو ته د زیات امنیت ورکولو په برخه کې پولیسو ته هدایت ورکړي. چارواکي وایي چې د ستمبر په 14 نیټه طالبانو د غزنی په جیل برید وکړو او د 350 زیات قیدیان یې خوشي کړ چې پکې زیاتره د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار ویلي دي دوی په دې اړه اندېښمن دي چې په کندوز او غزنی کې د جیلونو د ماتولو د پیښو په څیر پیښې په نور هیواد کې هم کېدای شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی د معلوماتو تر مخه په افغانستان کې ډېرې کمې بندیخانې د ښه معیار دي او پاتې نورې په زړو ودانو او د کرایې په کورونو کې جوړې کړل شوي دي. اجانس لیکي افغان حکومت د دې مسئلې په اړه خبر دی او په ټولو ولایتونو کې د نوو بندیخانو د جوړولو پلان لري. اجانس زیاتوي دا مهال 45 نوې بندیخانې جوړې کړل شوې دي او په څلورو کار روان دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې غویلي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوا د کامی سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړی دی، خو نوموړی د کامی سلامتیا د ټولو اړخونو په اړه هومره تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه ښیي چې پاکستاني حکومت د کامی سلامتیا په اړه لا هم په پخوانی او تنګ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
پردان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قامي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دند وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه و چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قومندان و او په بلوچستان کې د بلوچ ملتپاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی و، خو د قامي سلامتي مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قامي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمي رایه هم ورکوي. لیکوال وایي د قامي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسی دی. زاهد حسین کاگی مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتا پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قامي سلامتي پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپله لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قامي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي نو ځکه پکې پا پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاحکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې اوسنی سلاحکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي، په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
دا مشال ریډیو دا.
د یو امریکایي غیر سرکاري ادارې فریډم هاوس لخوا په خپور شوي رپورټ کې راغلي چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چېرته چې وګړي انټرنیټي اسانتیاو ته په خپلواکه او اسانه توګه لاسرسی نه لري. رپورټ وایي په دغو هیوادو کې حکومتي او پوځي ادارې نه غواړي چې خلک د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فرخندې اسد اورو.
د مشال راډیو د انګریزي سانګړکی د امریکا یو غیر سرکاري اداره فریډم هاوس په خپل یو رپورت کې وایي دا پنځم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ په ازادۍ پر ځینو سیمو کې بندیزونه لګول شوي دي او پر ځای د دې چې خلک زیاتو معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو ډیرو هیوادونو بیا په انټرنیټ ځینې بندیزونه لګولي دي او خلک معلومات په اسانه نشي ترلاسه کولی. د فریډم هاوس یو کارکونکی سنجا کلی وایي د یو شمېر هیوادونو حکومتونه په ځینو شخصي ادارو او خلکو دا دبا زیاتوي چې د انټرنیټ نه معلومات لري کړي او یا پرې د یوې پیښې په اړه معلومات نه ورکوي. دا شان په ډېرو ملکونو کې خلک نشي کولی په انټرنیټ ته خپلې رائے اظهار وکړي، ځکه چې حکومتونو پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولي دي. فریډم هاوس چې په نړۍ کې جمهوري ادارې سیاسي ازادي او بشري حقونه ساري وایي د انټرنیټ 60% استعمالوونکي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چېرته چې حکومتونه پوز او یا په دغو هیوادونو واک لرونکي کورنۍ نه غواړي د دوی د خوښې خلاف معلومات په انټرنیټ خپاره شي. دغه رپورت وایي د 50% زیات انټرنیټ استعمالوونکي بیا په هغو هیوادونو کې دي چېرته چې بلاګرز او یا د معلوماتو ورکوونکو ادارو کارکوونکي په جیلونو کې هم اچول کیږي که چیرې دوی د دغو هیوادونو د حکمرانانو د خوښې خلاف څه خپاره کړي. په ډیرو هیوادونو کې پر دې هم بندیز دی چې په حکومتونو او یا بادشاهانو پسې څه قسمه خندا ونشي او یا یې په حکومت ځینې نیوکې وشي. په ډیرو هیوادونو کې بیا په سیاسي خبرو او معلوماتو ورکولو بندیزونه لګول شوي دي. په 14 هیوادونو کې داسې قانون سازي شوې ده چې انټرنیټ وساري او د خپل هیواد نورو سیمو ته معلومات ورکول نه خوښوي. د دغه رپورت تر مخه چین د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر دی چې په انټرنیټي ازادۍ یې کدغنونه لګولي دي. په دویم نمبر شام او په دریم بیا ایران دی. پاکستان، روس، کازاکستان او ازبکستان هم د دغو هیوادونو په لیست کې شامل دي چې ولس یې پوره انټرنیټي ازادي نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان سوالی به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دوی وایي کورنۍ یې بېوزله دي او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورنۍ اقتصاد یې کمزور دی او دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د خرڅې یوه برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډۍ چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یو تن 14 کلن ماشوم آزادۍ راډیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کاری کوم، سخته وله، خو څوک و بل کور مزدانه ده، دغه مجبوري ده چې د کون کریا لنډوي کور کریا لنډو چې دا کور ونه کړو بل مزدانه ده.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالي او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
نوم یې مطیع الله ده. بازار کې پیاز او الوګان خرڅو، الله کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالي وکړو، سامان وکړو، خوراک لپاره دلته کار تبه ما شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره واړه ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومانو باندې دا درون کار کوي، وایي:
زما نوم احمد اکبر، دلته د فلزکاری کوو، داړي کړکۍ جوړوو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډېر سخت کار دی، مجبوریات یې بس چې کار ونه کړي څه طریقه نه صحیږي. زه خو سپینګیری یم، مجبوریات یې پوهشي.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سختو بېوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدې دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې 300 دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ 300 ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمندي یا یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یې، هر یو انده حتمي نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوی، دا ډول ماشومان موږ په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بېوزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې 250 ماشومان لیلیا دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکي کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د چک جمهوریت یو نومیالی سندرغاړی کیرل ګات د زړه د ناروغۍ له امله پرون د دې هیواد په پلازمینه پراګ کې په یوه روغتون کې بستر شو. نوموړی خپل لومړنی آډیو البم په 1908 کال کې جوړ او له پخوانی شوروي اتحاد څخه یې خپور کړل چې 4.5 میلیونه کاپۍ یې خرڅې شوې. د ګاد د هنرو د مرکزي اروپا د خلکو ترمنځ دغه د مینې په اړه نوریاس نوري دا رپورټ جوړ کړی دی.
Kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smíš i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګوت دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. 28 کلن ګوت په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول دده د شخصي ژوند درناوی وکړي. پر هغه تېره شپه د زړه یوه حمله راغلې وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تېره شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوت چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کېږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1928 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1900 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپی یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي:
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
pláču za stříbrných nocí.
کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي د دوی درد لا زیاتیږي د بڼکو په شان ګرځي دا یو دوامداره درد دی لکه د کرسمس د واورې په څیر بې واره مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنیږي
یکو سنیح په وانوڅیح میلنکام څو تج پلاچو زاس زیاسنی سنیح